مناطق در این مناطق داشته باشد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړی شوی چې پر فرهنګي، ادبي او هنري مسلو راڅرخي. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې په جرمني کې د چړې تر یو مرګونی برید وروسته یو افغان د دغه برید د کولو په شک نیول شوی دی. د جرمني صدر اعظم هم د برید په اړه څرګندونه کړې او ویلي دي چې دغه بریدګر چې د پناه غوښتنې رد شوې ده باید له جرمني نه ایستل شوی وای. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کوو. د داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د وچنایي د وجلو مسؤلیت ومانه. په تخار کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د لی په نوم یو وچنایي وړ مشپا د دشت قلا ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی. دا چنایي چې ویل کېږي د قانونو کارګر وو، له خپل ژباړون کې سره روان وو، خو د ژباړون کې ته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو دا ژباړون کې نیولی دی، خو طالبانو رسمن دا خبره نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د لړم په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د یو برید په ترڅ کې یو چینایي وژل شوی وو او څلور نور ټپیان شوي وو. تر دې وړاندې په پاکستان کې هم څو ځله په چینایي کارګرانو باندې بریدونه شوي دي. د سرپل ولایت طالبانو مسؤولان وایي چې شپږ تنه د داعش خراسان څانګې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې دا کسان د سه شنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د طالبانو په وینا دغو نیول شوو کسانو د لړم په 14مه دغلته په یوه چاودنه کې او په تیره چنګاښ میاشته کې پر شیعه مذهبو یو برید کې لاس درلود. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په خپل کلني راپور کې چې پرون خپور کړ، پاکستان تورن کړ چې د داعش فعالیتونو ته یې زمینه برابره کړې ده او دغه راز د داعش رهبری په بلوچستان کې ده. خود پاکستان چارواکو بیا دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان د مرکزی پارلمان پخوانی غړي محسن داور د ازادي راډیو مشال څنګه ته تیر شپه وویل چې طالبان د دې وژلو نیت لري. د ملي ډیموکراتیک غورځنګون مشر محسن داور زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ادارو ته ویلي چې افغان طالبان د دې وژلو قصد لري. مخکې داسې ناتایید شوی راپور نه خبر شوی و چې د محسن داور پر سر طالبانو 15 لک امریکایي ډالر جایزه یې خېده. خو هم په شمالي وزیرستان په میرانشاه کې پر نوموړي بریچ شوی و چې پایله کې هغه ټپي شوی. په دې اړه وړاندې درته مرکه هم لرو. د راپورونو له مخې د هند په لویدیځ کې د ریل ګاډي دننه د یوې ګنګوسې له امله تر 1200 ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دا پیښه پرون داسې وخت رامنځته شوه چې د ریل ګاډي دننه اوازه خپره شوه چې اور لګېدلی. نو خلکو هڅه وکړه چې له یوې ډبې بلې ته واوړي چې په دې ټیل کې د ورختایي له کبله ګڼ خلک تر پښو لاندې شول. دا وار د اور د اوازې علت دا بلل شوی و چې چا د ریل د خطر رسۍ کش کړې وه. د هند یو ټلویزیون په دې پیښه کې د لږ تر لږه 12 تنو مړینه تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا پرون چهارشنبه وویل چې د غزې تړانګې ته 800 لارې چې بشري مرستې پکې وې داخلې شوې دي. دا مرستې څلور ورځې وروسته تر دې غزې ته رسېدلې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله بولي اوربند ټینګ شو. اوچا ویلي دي چې غزې ته د دې لاریو د رسېدو خبر له اسرائیل او د شوي اوربند منځګړیو او تضمین کوونکو قطر، مصر او امریکا ترلاسه کړی دی. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس بټلر وایي د کرکټ د اتلولۍ چمپیونز ترافي لوبو کې به یې لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس بټلر د خپل هیواد د یو شمېر سیاستوالو هغه غوښتنې رد کړي چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر دی د افغانستان د نارینهوو د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبې نه کیږي. د بریتانیا 168 سیاستوالو او د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي دي چې د فبروري په 16مه دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان بټلر پرون د هند په کلکته کې رسنوي ته وویل چې سیاست او سپورت باید سره بیل شي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ اوریدونکو، زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته هم سر وښکاره کړئ. د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ. د ورځې په ترڅ کې بل تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سار ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه کې دا راپور اخلو چې په جرمني کې د یو ماشوم او یو سړي تر وژلو او د درېو کسانو تر ټپي کېدو وروسته پولیسو یو افغان د قتل په تور نیولی دی. د جرمني صدر اعظم چې د پیښې پر مهال په بهر کې په سفر وو، اندېښنه څرګنده کړې چې ولې دا کس چې د پناه اخیستو غوښتنه یې رد شوې له جرمني نه ایستل شوی نه دی. جزئیات په دې راپور کې اورو.
یو افغان په چاقو یو دوه کلن هلکه یو سړی د جرمني په یو عمومي پارک کې ووشل. تر پیښې وروسته پولیسو دا کس ونیو. د جرمني صدر اعظم پرون د دې پیښې پر مهال په فرانسه کې وو. دا پیښه د وغندله او هغې د نه منلو وړ تروریستي عمل وباله. اولاف شولتز زیاته کړه چې څرنګه دا کس چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنه رد شوې ده لا هم په جرمني کې پاتې شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د دې پیښې په تړه وویل چې دا وژل شوی سړی یو 40 کلن و او هغه وخت سخت ټپي شو چې د دې ماشوم د دفاع لپاره یې ځان سپر کړ. دې کس بیا له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د شافنبورګ په ښار کې وشوه. د بایرن ایالت د کورنیو چارو وزیر هرمن وژل شوی هلک مراکشول اصل یاد کړ. د پیښې پر مهال د وړکتون د یوه ښوونکي لاس د تښتېدو په وخت مات شوی دی. د بایرن ایالت د روغتیا وزیر جودیت ګرلاخ وویل چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي هم دي. د نوموړې په وینا د ماشوم غاړه زخمي شوې ده خو ټپي ژور نه دی او یو بل سړی چې په ټټر کې په چاقو ټپي شوی دی عملیات شوی دی. پولیسو تر پیښې وروسته یو 28 کلن افغان د پیښې ځای ته نږدې نیولی او یو بل افغان هم هلته د شاهد په صفت له ځان سره بیولی دی. د پیښې اصلي تورن په 2022 کال کې جرمني ته تللی او د پناه اخیستو درخواست یې رد شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوی وه چې دا کس د 2024 کال په روسیو کې په خپله له جرمني ووځي. څارنوالان وایي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې علت یې رواني ستونزې وي. د تورن کس په ځای کې پولیسو داسې کوم سند نه دی پیدا کړی چې له هغه څخه جوته شي چې دی له کومې افراطي مذهبي ډلې سره ارتباط لري، خو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د دې کس د رواني تکلیف نقشې ترې څرګندې شي. د بایرن د کورنیو چارو د وزیر شاغل هرمن په وینا تورن کس تر دې پیښې مخکې هم درې ځله داسې څه کړي وو چې د پولیسو توجه یې ځان ته اړولې وه او بیا د رواني تکلیف له امله ارواپوه ته استول شوی و. د یوه کال په ترڅ کې په جرمني کې څو ځله بهرنیانو بریدونه کړي دي چې دې پیښو په جرمني کې د کډوالو پر ژوند ډېر اغېز شیندلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر ازادي راډیو ته د امریکا د ولسمشر د مرستو د فرمان په اړه اندېښنه وښوده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړه چې په دې فرمان کې د افغانستان سره بشري مرستې شاملې نشي. ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې امر کړی دی چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې دې د درې میاشتو په مخه وځنډول شي. خو د ناروې د کډوالو شورا مشر چې تازه افغانستان ته سفر کړی وایي چې افغانان د مرستو وړ او اړتیا ورته لري او په باور یې له افغانانو سره مرستې باید په دې فرمان کې شامل نشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې تیره اونۍ افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنۍ شوې دي باید مرستې بندې نه شي. شاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 3 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوی او د شمی منځ هم دی. نو سمه هیله دا ده چې دا بشري مرستې استثنا شي. د شاغل ایګلند دا خبرداري په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د دې بانک له اټکل سره سم 1.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان تقریبا 50% نفوس جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره سخته مبارزه کوي. نړیوال بانک د سیشنبې پورس په خپل خبره کړي راپور کې دا خبرداری هم ورکړ که چیرته د دې ستونزې مخه ونه نیول شي تر پسرلي پورې به دا شمېره 4.8 میلیونو ته لوړه شي. د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر د بهرنیو مرستو د حکم تفصیلات له رسنیو سره نه دي شریک شوي او دا څرګنده نه ده چې دا اجرایوي فرمان به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو غیر دولتي مؤسسو له لوري د مرستو د رسولو چارې له خنډ او ځنډ سره سمدستي مخامخ کړي که نه کړي. یان ایګلند وایي که چیرته د امریکا د متحد ایالاتونو مرستې د 3 میاشتو په مخه ودرول شي ممکن دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند نه کړي، خو تر 3 میاشتې وروسته بیا د مرستو وس او توان نه لري.
د پاکستان د نېشنل ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوړ وایي چې طالبان پر هغه د حملې نیت لري او غواړي چې وی وژنی. نو موړی وای چې دغه غواخ پاړې د پاکستانی امنیتي ادارو له خوا نه د غواخ معلومات هم تر لاسه کړی او د مهال د خپل ځان د خوندیتوب په اړه فکر کوي. له خغلی داول سره د مشال رادیو همکار داوود خټک دا مرکه کړی ده.
طالبانو پاول سر آغا کا پا افغانستان کی دیکھ دلتا دی نو او بیچ آغا آوازونا پا مزا مزا کمی گیم لگیا دی کنا جسو نا دغی سٹرینس سوا کی گی وسرا وسرا دی پر زد چکم آوازونا مخی بازیاتو سا آغا کمی گی لگیا دی دکا جلیر خلق دا حالاتو سرا بکم پروائزو کی ودان دازو تو لگی چو اس چونکی دا خلقو گرفت مضبوطی کی نمونگ با مخبلا بیانیا لگا غی مطابق نرمکو مونگ آغا کار نده کرده دو دا خواب یه سو دا ترد خو مطلب مخیم بریدم شویده و مطلب غی نپستم
یعنی دا ورسیب دا کم داکومنت تاسو دی تصدیق کوی چه دا یعنی رختیار تاسو تا هم کم طرف نویل شوی دی پا سرکاری توگا چه دا سی کم خبرشتی
دا بلکل دا ما تم کد
دا, دا, دا کم دا کم نوٹس چه مونگ تا هم ملاو شویده دا مونگ کتل دی خو دا خود تاسو دا دی تصدیق اوک نو پا دی که خود افغان طالبان خبر شوی دا
ګور دا دا خو بنیادی طالبان خو هغه دي کنه دا دلته چې کوم دي دا شاګردان دي او زمونږ د پېټل ورزنا په دې باندې کیسه ډېر خروه چې مونږ به دا وی چې دا یو خلک ته په دې کیس کې څه فرق نشته دا دې په غیمه نه بیت کړه غي خپل امیر غنی مطلب هغه غي تنظیم لاندې دي خپل کار کوي زره خبر دا غي چې دلته څه کار کوي د دې په تر په کوي او الته خو مطلب نور خو زمونږ سره ذاتی دښمنی نشته او زره هم دا د سیاسي موقف خبره ده چې مونږ نه دي منلي دا غي تو دا کارا دا خبره مشا کړه ده چې دی په یو ځای سره طریقہ د ټوپک په زور تلناستی نو دا د بیانې اختلاف ته دا خو مطلب دا ده چې محکمو
آیا تاسو منی دا ورسه تاسو منی مخکیم یو حمله شی و چ نو تاسو غنی چ د دی او د اغي کم داسې تړاو جوړیږي په خپلو کې
بالکل اغه ګوره اغه تیرم بالکل دا ټول د دې کړه ملایوي کې سره او دا ټول یو خبره ده او بس مخکیم شوه ده او مو بس کې دې څنګه نه پستم شوه دي خو بهرال ته مرګ ژوند لا په لاس کې دي انسان هیڅ هم نشي کولای چې لا پک نه
تاسو پولیس او یا حکومت سره مکمر رابطه شوی ده
او اغي خو هم بار بار دا خبره مخ کې ظلم چې بریټ شوی او اغي پولیس خطون کې ما سره ووم په موکه موجود اور سره اوس هم پولیس والا ما سره رابطه کې دي مسلسل دا خبره کوي
نو تاسو یعنی دا خډیر لوی اختیار دی لوی ترټ دی یعنی 15 لکه ڈالر ویل کی گی پدے کے چدا ستاسو پسر بانے ورکل شوی دی تقریباً 15 کروڑ روپے جوڑی گی نو پدے حالات کے تاسو خپل ځان سمر محفوظ گنے
پورا محفوظ خودلتا یو فرد ہم نتے زبد ازان خبر خلی ولی حکم خودلتا پدے خبر خو یو قسم محفوظ نتے تاسو گورا یارا ورز دا مرگ جوبل روانا دا پا ٹول پختونخوا وطن بکی ٹول رو بر افغان وطن کی روانا دا نو محفوظ خودلتا سو کم نتے بیا زیر خبر یو سڑے رائے لری یو سڑے خپل سوچ فکر لری او مطلب دے حالات او پاوالے سرا دے طرح گرے پاوالا سا آغا خپل یو فکر دے گا نا آغا دا غین آوڑی نا دو آغی خو بیا در آبرا خاطر بیا نورم سوا کی گی دا خوار یو دادا کی سوا دا کی کتو پا خپل دے موجود دے دا دی دا وجنا خو خپل بیانی دو شپر خواد دے خپل دریز دو شپت لولے دا کی سوا روانی مونچ ترسو نا پر آوسی دے خواب رد آمن دا پارا و یادلتا چه کم لوبی لگیا دی کم گمون لگیا دی کم پراکسی وار شروع دی آغی د مخنیوی د پاره او دا ټول چې کوم د ذکر دارون دي هغه مخاف مخار وخت پګو تکو
د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړی محسن داوړ و چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کول
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجله هم خبرېدو ته چمتو ده خو روسي راپور راخلو د افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادعا کوي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي چې د طالبانو حکومت له امریکا سره د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د هغې له شاملولو ډاډه کړې تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادعا کوي له طالبانو سره بندي دی کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له دریو امریکایانو سره تبادله سي خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو مشری په ورستۍ ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده وویل چې د طالبانو درې بندیان د امریکا سره دي او د غشان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د دورور هم په دغو امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي د طالبانو له حکومت او د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبیبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له بندي کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړی دی دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبې په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه د دغه وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل ایکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست زاکر جلالی هم د سې شمې په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دی چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو له لارې د تماس چینلونو د پرانیستل پاتې کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو دریو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ یې ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د دریو امریکایانو رایان کوربت جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کنتي آزاد سول، خو د محمود شاه حبیبي او جورج کلیزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بازی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود،
حبیبي د خپل نورو مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه تمه لري چې ښاغلی حبیبي په خپل لویو لوبو کې وکاروي.
محمود شاه حبیبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری تر وزل کې دوه لادرکه سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مدرسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکینی مشر ایمن الزواهری له وزل کې دوه سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوري نظام د ملکی هوانوردۍ ادارې مشر و.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری. په دې خپرونه کې به په فرهنګي چارو کې د مدني ټولنو د مؤثریت په اړه واورئ. د شعر نقد لرو. منلی شاعره پروین ملال د شعر په اړه وایي:
لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا هلته پخیږي، بیا استفاده او یوه حادثه ده.
شعر هم لرو:
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو، ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دی، له پښو مې ازغې وتی.
کیسه مو هم دا پلان نه هیره او د خبرونه پورستوي کې به په افغان پولنه کې د یو دوت پاړه ووري.
د خزي یو د مرمنې یا هم د لور نوم خسته به ته ډېر ډېر شرم ښکاري، آر ښکاري.
مدني ټولنې په خپلواک ډول فعالیت کوي. دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي. فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي. دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري. په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پیښ کړ. د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو. په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي. همغه و چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي. د ایټالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي. په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. دوی د خلکو په زړونو کې پرتې سندرې او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل یې خپاره کړې دي. په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي، د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي. په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي. دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوي دي، خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوي دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو عدلي وزارت په تیرو 3 کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی، خو سلګونه صنفي اتحادي او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي. اسد الله الدین راپور لري.
له بل مرغه دا موږ په زغر د ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلهیز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
موږ په خامه مدني فعالیتونه کول اوس د ځان له ډارې نشو کولای. په حد دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسایټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پر رسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډله ییز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډله ییزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات. نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقونو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس یې هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دې تلبیک ویل کېږي او نه هم بین المللي ټولنې چې هغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. هلته چې و مونږ ډېر واضح خبرې کولای شوی، زمونږ ادرسونه معلوم و، مونږ سې چا سره به مخامخ کېدلو، حد اقل که 100% به هغه خبره نه منل کېدله، هغه د مونږ حق به نه راکول کېده، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ هغه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمېر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمېر محدودوونکي تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمېر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري، دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکوونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغو بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درېنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیه هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخت زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخه ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېره ضربه همدې قشر ته ورکړې ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوي دي هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوي دي، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوې، او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوې دي او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د صنفي اتحادیو ترڅنګ د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپلو فعالیتونو